Radio.
Radio Azadi. درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1498 مریز کال د جوزا 12مه او د 2019 میلادي کال د جون 2مه. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، له طالبانو سره د بل پړاو خبرو لپاره سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په غزنی کې تیر شپه ناوخته انتحاري حمله پولیسو ته مرجوب لاړولې. د ایران ولسمشر له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری ته اشاره کړې او د روسیې د چاودیدونکو موادو په یوه فابریکه کې چاودنې لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او اروپایي هیوادونو ته خپل نوی سفر پیل کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون شنبه پر ټویټر لیکلی چې په تیرې یوې اونۍ کې ډېر پرمختګونه درلودل. د ښاغلي خلیلزاد په خبره په اوسني سفر کې به د افغانستان د سولې پروسې د ګړندیتوب غوښتنه وکړي. د دې موضوع تفصیل لږ وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په غزنی کې تیر شپه ناوخته په یوه انتحاري برید کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والی وایند محمد عارف نوري ازادي رادیو ته وویل
یو هاوی موټر چلا چاودیدونکو موادو څخه ډکل شوې وو. د غزنی ولایت د پولیسو د ریزرو عملیاتي قطعې په لومړي قرول کې ورته 14 ورکړل شو، چې د 14 له کبله په قرول کې دوه تنه پیرداران سرتیري په شهادت رسیدلي دي او د انفجار شدت هم د قطعې اړوند شیشې او ځینې لرګینې خونې زیانمنې کړې دي، چې له کبله یې 14 تنه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ټپیان شوي.
خود غزنی دولتی شورا رئیس نصیر احمد فقیری وایي چې په دې پیښه کې لشت لږه شپږ پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې په دې برید کې 40 سرتیرو ته مرشوب له اړولې ده. د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 140 تنه له بنده خوشي کړل. د ننګرهار د والی وایند تاولا خوګیانی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر دا فرمان د مجاهدینو د بریا د 28مې کالیزې په مناسبت ورکړی، چې له مخې د هغو بندیانو چې په کوچنیو جرمونو محکوم ول د بند موده راکمه شوه.
اکیا بندیان آزاد شول. همدارز تلویخ نور و هغه و چې هغوی د بند په موده کې کمواله راغی او چې کله کمواله راغی د هغو د بند موده هم پوره شوه. یعنی 140 تنه بندیان نن د ننګرهار محبس څخه خوشې شول او د شپېتو نورو د بند موده کمواله راغی.
د ننګرهار د چارواکو د شمیرو له مخې دا مهال د دغه ولایت په محبس کې د ښځو په ګډون 2300 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي. د افغانستان د ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله. افغانستان په لومړي سر کې بیټنګ پیل کړ او 202 منډې هدف وټاکه. د آسترالیا لوبډله وتوانېده چې په 15 اوور کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو هدف ته ځان ورسوي. دا د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان لومړۍ مسابقه وه. ټاکل شوی چې د افغانستان لوبډله د سه شنبې په ورځ چې د جون 4مه کېږي له سریلانکا سره سیالي وکړي. د سریلانکا لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ مسابقه په ډېر توپیر، یعنی په 10 ویکټونو پر نیوزیلند وبعلله. دا خبرونه لاسا جرادیو اوري. د ایران یو خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده. د فارس نیمه رسمي خبری آژانس د راپور له مخې حسن روحانی پرون شنبه دې ته اشاره کړې چې که متحده ایالات درناوی ورته وشي، شاید تهران هم وغواړي چې خبري وکړي. د ولسمشر روحانی په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي. د ایران ولسمشر دا څرګندونه داسې مهال کړې چې د واشنگټن او تهران ترمنځ کړکیچ ډېر جدي حالت ته رسېدلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د ایران ولسمشر د دې خبرو په غبرګون کې پرون وویل د ده د هیواد دښمن چې په روس ښکالې غوښتل اسلامي جمهوري نظام ړنګ کړي، نن وایي چې له نظام سره یې کار نه لري. په روسیه کې د چاودیدونکو موادو په یوې فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغو چاودنو پرون شنبه ژیرژینسک ښار ته چې د مسکو د ختیځ په 100 کیلومتره کې موقعیت لري ټکان ورکړ. په تیرو 2 میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې په همدې ښار کې د چاودیدونکو موادو په فابریکه کې چاودنې کیږي. د روغتیایي کارکوونکو په وینا 9 اویا کسان روغتونونو ته وړل شوي دي چې د 1500 ټپونه جدي دي. 2 تنه په دې پیښه کې بې درکه دي. پر دې فابریکې سربیره په پیښه کې استوګنو ودانیو ته ډېر زیان اوښتی او ډېری خلک د شیشو د ماتېدو له کبله ژوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه پلټنې پیل شوي دي او د هنګري یوې محکمې د یوې اوکراینۍ بیړۍ د کپتان د نیولو او بندې کېدو حکم کړی دی. د دغه کس کښتۍ 4 ورځې وړاندې په دانیوب سیند کې له یوې تفریحي بیړۍ سره ولګېده چې په نتیجه کې د جنوبي کوریا 8 تنه سیلانیان مړه شول. د بوداپست محکمې پرون شنبه امر وکړ چې کپتان یوری سی دی په یو میاشت کې په بند کې د یوې میاشتې لپاره په بند کې وي. دغه 40 کلن کپتان چې د می پر د شمنول شوی وو خپل چیروتنه ردوي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې بیړیو د ټکر علت څه وو. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 او په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.5 صفه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د بل پړاو خبرو لپاره شپږو هیوادونو ته سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې شورا وایي
دغه اختر په ورځو کې چې زموږ د خلکو مینه تویدل نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرېږي.
خو د طالبانو مشر پرون په یو پیغام کې اوربند رد کړ. له همدې کبله د غزنی او نورو ښارونو اوسیدونکي له حکومت غواړي
حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي.
اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی. دولت ته دا پکار ده چې امنیت تامین کړي.
په کندهار کې یو رضاکار بنسټ کتابونه ټولوي.
کتابونه ټوله طبقه بندي کو او لري پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي.
په نړیوالو چارو کې په سعودي کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې حال درکو. د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه هم کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د سولې د ووم پړاو د پیلولو لپاره د سیمې او اروپا هیوادونو ته سفر پیل کړی دی. ښاغلی زلمی خلیلزاد ویلي دی چې غواړي چې د سولې پروسه چټکه کړي. خلیلزاد په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، بلجیم، جرمنی، قطر او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. شغله خلیلزاد په دې سفر کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لاستازو سره هم خبري وکړي. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي څو هیوادونو ته خپل بل سفر پیل کړ. زلمی خلیلزاد د جون د میاشتې په لومړۍ نیټه د شنبه په ماښام پر ټویټر ولیکل چې په تیرې و میاشت کې ډېر پرمختګونه درلودل. د شغلي خلیلزاد په خبره په دې سفر کې به د افغانستان د سولې پروسې د ګړندي کېدو غوښتنه کوي. د امریکا ځانګړي استازي پر ټویټر په دوهم پیغام کې لیکلي چې په مشخص ډول پر دوو موضوعاتو تمرکز کوي. لومړی د سولې لپاره د سیمې او نړۍ متغمدل او دوهم د دوو لورو ترمنځ د سولې چوکاټ د اورستی کې دوه لپاره حسې دي. زلمی خلیلزاد ویلي چې په دې برخو کې پرمختګونه سوي او د خوشبین دي. شغلی خلیلزاد هم درز لیکلی چې هر بریا د ټولو اړخونو له لوري انعطاف ته اړتیا لري. د شنبه ورځې په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې زلمی خلیلزاد د دې دوونیز سفر په ترڅ کې د افغانستان په ګډون شپږو هیوادونو ته ځي. په خبر پانه کې راغلی شغله خلیزاد په افغانستان له حکومتي چارواکو او نورو کسانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي به پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم لاړسي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې وکړي. د زلمی خلیزاد د سفر د دوو نیو لپاره دی چې د می میاشتې له یو دېرشمې پیل او د جون تر شپاړسمې به دوام وکړي. هغه به په دې سفر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. تر دې وړاندې د طالبانو ډلې یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به تر کوچني اختر وروسته د طالبانو له استازو سره په دوحه کې وګوري. د شغل خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو په تیرو شپږو پړاوونو کې تر اوسه افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر ټاکلو او د طالبانو پر دې تضمین چې د افغانستان له خاورې به د امریکا پر ضد تروریستي برید نه کیږي تمرکز سوی دی. له دې سره سره زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې پر اوربند او له افغان حکومت سره د طالبانو پر لیدو ټینګار کړی. تیر کال په کوچني اختر کې له درې ورځني اوربند سره داسې هیله راپورته شوې چې وسلوال طالبان به سږ کال هم د اختر په ورځو کې اوربند وکړي، خو هغوی په اختریز پیغام کې د افغانستان د حکومت او خلکو د اوربند وړاندیز ته نه وویل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. علي امیری په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه دی. نوموړی له طالبانو سره د خبرو راتلونکي ته د شک په سترګه ګوري.
دوی
وایي طالبان څه له امریکایانو سره په مذاکرې کې او څه له نورو ډلو سره چې هغوی غواړي بین الافغاني تفاهم ته ورسیږي یوه نسبتا سخت دریځ ته ورګرځېدلی دی. په نتیجه کې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو پیغام ناڅرګند دی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې هغوی د سولې اراده لري که نه. وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومتي چارواکو سره هر ډول لیدنه رد کړې ده. وایي تر هغه چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري جګړه به دوام وکړي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو د شپږمې دورې په پای کې پیغام ورکړی و چې بین الافغاني مذاکرات اوربند د افغانستان له خاورې پر نور هیوادونو د تروریستي بریدونو د نه کولو ډاډ او له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو د اصلي عناصر په توګه پاتې دي. سره له دې چې طالبان له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي، د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې په پورته څلورو مواردو کې په بشپړ ډول توافق ونیسي په یوازې توګه پر هیڅ یوه موافقه نه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د طالبانو مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې جنگ ته به دوام ورکړي. ملا هیبت الله خونزاده طالبی هم له اوربند سره هم مخالفت کړی دی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اوري.
د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د تلویحن ویلي چې احتمال نه لیدل کیږي چې دوی دومره ژر اوربند وکړي. له دې سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې که تلپاتې اوربند نه مني نو لږ تر لږه دې د کمکی اختر په دریو ورځو کې اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که طالبان اوربند وکړي حکومت چمتو دی چې اوربند وکړي.
دا د بختورې ورځې دي او غوښتنه دای چې اقلا نقلا دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې مینه پرېدل بچي نه وي دا به د یو څو ورځې اقلا د اطمینان ورځې خلک تېرې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په ټول افغانستان کې د روژې د میاشتې په خاطر د اوربند وړاندیز کړی و، خو وسلوالو طالبانو دغه وړاندیز ونه مانه. تیر کال د کمکی اختر په ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د حکومت د اوربند وړاندیز منلی و او دواړو لورو درې ورځنی اوربند وکړ چې د افغانستان د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د طالبانو په دغه پیام کې راغلی چې د امریکا لپاره د سولې د مذاکراتو ور خلاص دی. دغه پیام په داسې حال کې خپریږي چې په قطر کې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم دور پای ته ورسید. د طالبانو دغه پیام د مسکو د دوهمې ناستې له پای ته رسیدو وروسته خپریږي. د مسکو په دوهمه ناسته کې د طالبانو د ډلې د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د دوی سوار لسو غړو او د افغانستان یو شمیر سیاستوالو ګډون کړی و. د دغه ناستې په اړه د طالبانو د مشر په پیام کې اشاره شوې وه چې له امریکایانو سره د مذاکراتو تر څنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګ شوی دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. په ورته وخت کې د سولې د ولسي حرکت غړي هم د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د اختر په ورځو کې اوربند وکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي
دکه یو ورځ اوربند وسی، دوې ورځې وسی، درې ورځې وسی او یا یو ساعت وسی، ډېر کسان ژغورل کېدای سي. ښه دا دی چې د جګړې دواړه لورې اوربند لاړ کې څو دغه وژنې چې دلته په افغانستان کې روانې دي پای ته ورسول سي.
د دغه حرکت غړي د سولې او اوربند په هدف اوس مهال د لهګرګانه د مساقله تر ولسوالۍ پورې پلې مزل کوي. په خاطر دې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دینی عالمانو او عامو خلکو د غونډو په جوړولو سره له دواړو لورو غوښتي چې اوربند وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس به فرشته جلال زی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایی خبرونه ستارز اند سترایپس افغانستان ته د یشمیر نوی امریکایی ځواکونو د تک پړه مقاله خبره کړې ده. د خبرونه په حواله د امریکایی و پوزي رلګي به په منی کې افغانستان او بلې عراق ته واستول شي. دا رلګي په نوبتي ډول د امریکا د پوزیانو د خدمتي دورو لپاره افغانستان او عراق ته استول کیږي. په افغانستان کې به د امریکا د نوبتي عسکر د ناټو په مشرۍ د غوث ناتړ ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. خو د نړۍ اکثر معتبرو ورځپاڼو او انټرنیټي خبرونو خپلې مقالې د شنبې په ورځ د افغانستان او استرالیا د کرکټ د مسابقې لپاره ځانګړې کړې وې. یو شمېر ورځپاڼو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر تاریخچه بحث کړی و او ځینې نورو پر هغه سخت سفر چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سپیرو خاورو پیل کړ او د کرکټ د نړیوال جام لپاره انګلستان ته ورسید. د کرکټر خبرونې د افغانستان هغه هیواد چې اتلان نه لري تر سرلیک لاندې په مقاله کې د کابل له څو برخو د ځوانانو د کرکټ د لوبې عکسونه خپره کړي دي. په مقاله کې لیکل شوی دا د هغه هیواد پلازمینه کابل دی چې جګړې ځپلی دی. نوم یې له تروریزم، جنګ، سیاسي بحرانونو، اوسامه بن لادن او تشدد سره مترادف دی. په داسې ښار کې چې ارزوګانې مړاوې شوي دي، پر وچو دیوالونو او هغو کانکریټي موانعو چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره جوړ شوي، د راشد خان، محمد نبی او حضرت الله ځاځي عکسونه لګیدلی دي. د مقالې د لیکوال په وینا په داسې هیواد کې چې ثبات او یقین له منځه تللی، یوازې دا عکسونه د یوې نه ماتېدونکې مبارزې او د امید په لور د حرکت نښه ده. په مقاله کې غربي لوستونکو ته لیکل شوی تاسو فکر وکړئ په داسې هیواد کې چې د څلورو لسیزو جګړې خلک داغلي دي، داسې خلک چې هیڅکله یې خوشحالي نه ده محسوسه کړې، اوس د کرکټ لوبډله لمانځي. د کرکټر په مقاله کې د یوې انګلیسي ښځې سارا فین د کار یادونه شوې ده چې تقریبا درې لسیزې په افغانستان کې کار کړی دی. هغه یو وخت د جګړې د زخمیانو د درملنې لپاره کار کاوه، اوس په افغانستان کې د افغان کنکشن په نوم د یوې ادارې مشري کوي چې هم د افغانستان کوچنیانو ته تعلیم ورکوي او هم هغوی ته کرکټ ورزده کوي. سارافین کرکټر ته ویلي چې تعلیم او کرکټ د کوچنیانو ته د ښه ژوند دروازې پرانیستلی سي. د کرکټر په لیکنه سارافین په هغو اتلانو کې د چې نه یې څوک ډېر نوم اخلي او نه یې ډېره پیژني، خو هغې تر اوسه په افغانستان کې د کرکټ تر سلو زیات میدانونه جوړ کړي دي. تر یو لږ زیات کوچنیان یې له دې لوبې سره شناخته کړي دي او تعلیم یې ورکړی، او تر څلوېښت زیات افغان ځوانان یې داسې روزلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د کرکټ د کوچ یا لارښود موقف ورکړی دی. سارافین کرکټر ته ویلي په افغانستان کې د خلکو یوه ځانګړې خبره دا ده چې دلته چاته ډېر کم څه ورکړي هغه په ډیر زیات بدلوي او وده ورکوي. سارافین ویلي چې کرکټ افغانانو ته په خپل هیواد د ویاړ احساس ورکړی دی. د سارافین په وینا افغانان اوس احساسوي چې هغوی هم له نړۍ سره مقابله کولای شي، تل ورسته پاتې نه دي.
د غزنی اوسیدونکو په اختر او له اختر څخه مخکې د غنی ګونې په ورځو کې له دولت په شار کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
د غزنی شار اوسیدونکو وایي دولت په اختر او تر اختر وړاندې په شار کې د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي. د یوای تیر ورځ هم ماین چاودنې د شهر په زړه کې د خلکو په منځ کې نه تنه ټپیان کړل، خو نور دې دغه ډول پیښو مخنیوی وسي. دوه تنو یې ازادي راډیو ته وویل که اوربند وسي خوښه تر شه کنه، نو دولت او امنیتي ځواکونه دې د امنیت په ټینګښت کې ګلندي ګامونه پورته کړي.
ظاهر د غزنی ولایت یو تن اوسېدونکی حکومت باید د اختر په شپو ورځو کې په ښار کې باید امنیت تامین کړي تر څو وکولای شو زموږ ګران هیوادوال له کومې غمیزې سره مخ نه سي او یا یې د خوشحالۍ په کوم غم وانه وړي.
شفیع هم د غزنی یو تن اوسېدونکی، اختر خو د خوشحالۍ ورځ دی، نو ورځ دی، نو په دې کې خلک غواړي چې خوشحالۍ وکړي. دولت ته دا پکار ده چې دغه خوشحالۍ امنیت تامین کړي، ځکه چې خلک غواړي چې په ډاډه زړه خپل د دوستانو کورونو ته ولاړ شي. د ځینو کسانو د دوستانو کورونه یې په لرې ځایونو کې دي، نو هغوی په ډاډه زړه شاید ولاړ نه شي، او که امنیت تامین سي نو دوی هم په ډاډه زړه تلای شي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي د خلکو دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي دوی به په ټول توان د ولسي خلکو امنیت تامین کړي. دا ولایت ویان محمد عارف نری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل وسلوالو هغه توان په غزنی کې للاسه ورکړی دی چې پر ولسي خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ چې په تیره یو میاشت کې وسلوالو مخالفینو څلور ماینونه د ښار په مختلفو ساحو کې ځای په ځای کړه، څو په چاودلو سره یې وحشت په لاره واچوي. ولې لنډۍ کمرغه چې په دریو مواردو کې دوی بریالي نه شول، او په څلورم مورد کې هم چې کومه چاودنه د ترافیکو په موټر باندې وشوه، لنډۍ کمرغه چې هغه کومه موخه چې دوی درلوده هغې ته ونه رسېدل، او ډېر سطحي شکل باندې زموږ نه هېوادوال ټپیان شول. نو په دومره زموږ پوره ډاډ دا دی ولسونو ته چې د اختر په ورځو کې به هم دوی هېڅ راز تروریستي عمل ترسره نه کړی شي.
دا غزنی اوسېدونکي په اختر کې له وسلوالو طالبانو څخه هم د خلکو په منځ کې پر امنیتي ځواکونو له بریدونو کولو، او لسی خلکو په منځ کې له چاودېدونکو توکو څخه د ځای پر ځای کولو او بیا چاودولو څخه له ډډې غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د امنیت غوښتنه کوي، یو شمېر نور په همدې نام نه کې هڅه کوي چې کتابونه ټول کړي او هغو سیمو ته ورسوي چې ښوونځي کتابونه نه لري. په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو همدا هڅه پیل کړې ده. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه تر عنوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکار کمپاین دوه میاشتې مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکار بنسټ مشر منور احمد واحدی وای تر اوسه له 2000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د ازادي مطالعې په موخه به پر کتابتونونو ووبیشي. واحدی وای د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د تعلیمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کو، او لری پرتو ولسوالۍ کې به سروي وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي. هغه به د معرفي په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرفي کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرفي ته په واکه ورکو تر څو هغه لری پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان دي ترڅو دغه تشمو د ککړې وي او دې ته مو د زده کړې زمينه برابر کړي.
کندهاري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعه سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوی، او همدا لامل دی چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نورو ځوانانو په واکه ورکوي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي همکاریو سازمان سرمشریزي ایران ته یو جدي پیغام درلود چې دا ډول کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سعودي د عمده متحد امریکا او ایران ترمنځ لانجې ډېرې شوې دي. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په مکه ښار کې د جون د لومړۍ نیټې غونډه پر ایران متمرکزه وه. د سرمشریزي ګډونوالو تر ډیره د عربي متحده اماراتو په سواحلو کې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله او د سعودي پر نفتي تاسیساتو پر ډرون برید خبرې وکړې. ایران په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن سوی، خو تهران دا تورونه ردوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبایر د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مکې غونډې هغو کسانو ته پیغام درلود چې غواړي نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. جبایر زیاته کړه هغوی چې نیت یې درلود خلیج، عربی او نور اسلامي هیوادونه په خپلو کړنو سبوتاش کړي، واضح پیغام واخیست چې کړنې د نړۍ لپاره د منلو نه دي. دوی وی فکر کوم نړۍ دې پایلې ته رسیدلې او د نړیوالو قوانینو سره سم پر ایران د فشارونو په اهمیت پوسوي دی څو هغه واد ترې و انقلاب دی و هیواد په څیر چلند وکړي باید د انقلاب د صدرولو اصول چې په اساسي قانون کې ځای لري یوې خواته پریږدي د نورو هیوادونو ملي حاکمیت په رسمیت وپیژني او د نړیوالو قوانینو مطابق ژوند وکړي د سعودي عربستان د شنبې د ورځې څرګندونې داسې مهال کېږي چې په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني له امریکا سره د خبرو احتمال ته اشاره کړې د فارس نیمه رسمي خبري اژانس راپور لمخې ولسمشر روحاني د جون پر لومړۍ نیټه دې ته اشاره کړې چې که د امریکا متحده ایالات درناوی وشي د ایران همشای د خبرو غوښتون کوي د روحاني په خبره ایران به د خبرو لپاره تر فشار لاندې نه وي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیرونی وویل چې په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي او که ایران د خبرو غوښتنه وکړي د امریکا متحده ایالات هم خبرې کول غواړي سعودي عربستان چې د امریکا یو عمده متحد دی د ایران یو سیمه ایز رقیب بلل کېږي دواړو هیوادونو وروسته لاغه خپل اړیکې پرې کړې چې 15 کاله د مخه په تهران او مشهد کې د سعودي ډیپلوماټیکي ودانۍ تر برید لاندې راغله او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجې لا ډېرې شوې
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې او اروپایي هیوادونو سفر پیل کړی دی د غواړي چې ووم پړاو خبري له طالبانو سره وکړي په غزنی کې تیر شپه ناوخته په یو انتحاري برید کې لشتر لژه دوه پولیس وشړل شوي او دیارلس نور ټپیان دي د افغانستان ولسمشر د ځانګړي فرمان پر اساس د ننګرهار له محبس څخه 160 تنه له بند خوشي شول د افغانستان د ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې لومړنۍ مسابقه پر آسترالیا وبایلله د ایران یو خبري اژانس راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر له امریکا سره خبرو ته اشاره کړې ده او په روسیې کې د چاودیدونکو موادو په یو فابریکې کې د څو چاودنو په نتیجه کې لسکونه کسان ټپیان شوي دي زموږ شغله آزادي راډیو اوري
دا ژوند رنگونه
درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې په دې غږی کوچې څنګه خپل ماشومان وو په هو تر سو د جنسي اړیکو ښکار نشي په دې اړه مو لاروا په استاد ضیا الحق شام سره مرکه کړي چې اورېدو ته تاسو راپولم خغله استاد چې په کوم سن او په کوم الفاظو ماشومان ته هم په هو ورکړ شي تر سو دوی خدای مکړه د جنسي اړیکو ښکار نشي
ماشومان ته د جنسي مسایلو په حق باندې خبرې کول په هر ټولنه کې دا کولی څه فرق هم وکي عموما هغه خاص سن چې مخکې ورته په روانشناسۍ کې د ماشومانو پام کېنیول کېده هغه ډیر دقیق نه دی ولې د لس کلنۍ تر څوارلس کلنۍ پورې یعنی تقریبا د ډیرو توافق په دی دی چې ماشومان ته باید د جنسي مسایلو په هکله باندې لارښوونه او مسایل وښودل شي
استاد دغه معلومات یا دغه عامه پوهاوی ماشومانو ته په مستقیم ډول ورکړ شي یا په غیر مستقیم ډول
اصل داسې باید ووایو چې ماشومان ته باید وړوکي سن په غیر مستقیم ډول سره دا شیان وښودل شي انګلیسي روانپوهان په دې فکر کې دي چې باید مستقیم
استاد که ماشومان ته د ایجنسی اړیکو په رابطه مثلا دوی ونه پوهول شي په دې برخه کې دا به ټولنه ته کوم مشکلات جوړ کړي
هغه ټولنه کې چې عقلي وده ډیر نه سي وي ایجنسی مسایل په خپل باندې عام پوهاوی منځ ته نه راغلی یو ضرر به دی چې سوء استفاده کیږي هغه ټولنه کې معمولا په لوړ سن کې هم د کوچنیان نه هم د جنونو نه هم د ارکان نو سوء استفاده ایجنسی کېدلی سي
استاد ځینی خلک به داسې هم وایي چې کوم ماشومان ته په دې برخه کې معلومات ورکو دا به دوی سپینسترګي کې او دوی به ایجنسی اړیکو ته وهڅوي نو هيا دې برخه کې معلومات ورکول ماشومان ته د دې سپینسترګي سبب ګرځي کنه
هم او هم نه دلې د دې چې مونږ د خپل د ماشوم د رواني خصوصیت او د ټولنیز اړیکو درجه معلومه کو بیا د ویل کوم ماشوم باید چې څه وخت کې څومره زده بعض ماشومان ست دي د رواني اړخ ډیر زیات فعال دي هغه په طبيعي ډول سره په کوچنیوالي کې دا شي زده کوي ک ډیر ورته وخدل چې کېدل سي افراط کوي په خپل او اخلاقي ستوندې وروزي کوي زه دې خبر سره ډیر په دغه باندې موافق نه يم چې سپینسترګي کېږي ولې د ماشومان ته په کتو سره باید سره تشخيص کړي مونږ کومې کچې پورې څور زده کو ترڅو د جنسي مسایلو پر اړه باندې ابتدایي او خپل سن سره برابر آگاهي ولري
استاد رازوس حلارو ته چوس باید کورنۍ څوکړي او هغه کسان چې مسول دي په دې برخه کې د ماشومان ته سمه ذهنیت ورکړ شي چې بل اخر څوک دې سوګټه پورته نه کوي او که څوک سي سوګټه پورته کوي کورنۍ خبره کوي
د خيار مور او پلار لپاره دا مسأله واضح ده او دوی باید یو خاصه برنامه ولري هم د طبيعت پر اړه خپل ماشومان ته معلومات ورکړي چې دوی د خپل ځان د حفاظت لپاره بیا فکر وشي کولای هم د ځان د حفاظت لپاره د دې ذهن باید آماده سي وي هاي هم د نورو لپاره د تیری او د مخنیوي توانمندي ولري
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو راستولي د محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي وایي څوک چې په پروژه کې پر ملکیانو باندې بریدونه کوي او بخښي څوک چې په روژه کې پر ملکیانو باندې بریدونه کوي لوی جنایت ترسره کوي. حکمت الله حماس له نادالي ولسوالۍ لیکي اخونزاده صاحب د پاکستان په امنیت کې ځکه داسې خبرې کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت د کوچني اختر په دریو ورځو کې سرتا سری اوربند وکړي. حقیار له کندهار له میوند څخه لیکي د حکومت او طالبان څخه غواړو چې اقلا د اختر درې ورځې اوربند وکړي ځکه چې که یو ساعت اوربند هم وي د یو دایمي سولې پیلامه کېدای شي. اسمت الله افغان له هلمند لیکي وایي دا چې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړي، هیله مند یم چې د اختر په ورځو کې جنګ بند شي. له تاسو ټولو منندویو چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې مو پیغامونه راستولي دي. اوس بلنه درکوم چې بله خبري مجل